امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ د طالبانو رهبری خپل جنګیالو ته امر کړی چې د دوی د اوربن په وروستي ورځ ښارونو ته لاړ نشي، خو پرون یو وار بیا د ګڼو ښارونو ترڅنګ د کابل په ښار کې هم ډلې ډلې وسوال طالبان چې سپین بیرغونه ورسره وو په موټرو او موټر سایکلونو ګرځېدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې حقله او په نورو تازه او موضوعاتو باندې رپورټونه تاسو ته اورو، خو په سر کې تاسو خبرونه اورئ چې سید بختیار شاهی درته وړاندې کوي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. پرون د ننګرهار په ولایت کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې 19 تنه مړه او 50 نور زخمي شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو ځل بیا پرون د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د خپل موافقې نه دفاع کړې ده، او د نایجیریا په شمال ختیځ کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې 13 تنه مړه شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په ولایت کې د پرون ورځې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې 19 تنه مړه او 50 نور زخمي شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه چاودنه پرون د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د جلال آباد د ښار د پښتونستان په واډ کې شوې ده. له دې نه مخکې د ننګرهار د روداتو په ولسوالۍ کې چې وبخي له دې نه مخکې د روداتو په ولسوالۍ کې هم د وړوکي اختر په لومړنۍ ورځ د طالبانو او د حکومتي قواو په یوې غونډې باندې په مرګانۍ حمله کې 15 تنه وژل شوي وو. اسلامي دولت یا داعش د دغې حملې مسؤلیت منلی و، مګر د پرونۍ ورځې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. له بلې خوا د فرانسې د خبري اژانس AFP یو رپورټ وایي چې طالبانو د اوربند د وخت د اوږدولو نه ډډه کړې ده، مګر د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د دغه اوربند وخت 10 ورځې نور هم زیات کړی دی. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو ځل بیا د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د خپل موافقې نه دفاع وکړه. ښاغلی ترامپ ویلي دي چې د دغې موافقې نه وروسته هم دا اوس پیونګ یانګ خپلې اټومي ازموینې بندې کړې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره هفته ویلي وو چې امریکا او شمالي کوریا به زر که ممکنه وي په دې هفته کې خبرې پیل کاندي، او توقع ده چې په هغې کې به د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په موافقې عمل شروع شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جنوبي کوریا او د امریکا د نظامي تمریناتو د بندولو په باب هم د خپلې فیصلې نه دفاع کړې ده. پرون د نایجیریا مقاماتو ویلي دي چې د هغه ملک په شمال ختیځ کې د بورنو په ایالت کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې 13 تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې چې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر اکثرا د دغه شان حملو پړه د بوکو حرام په تندره وډلې اچول کیږي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د خپلې کابینې د غونډې نه وروسته اعلان وکړ چې د سوریې سره د اسرائیلو د سرحد په اوږدو کې د امنیت د ساتلو په غرض د سوریې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. اسرائیلو خبرداري ورکړې چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې په سوریا کې خپل نظامی حضور پراخه کاندي. د بے سرحد ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې پرون د یک شنبه په ورځ په سلګونو هغه غیر قانوني مهاجر چې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او د مالټا او د ایټالیا ترمنځ بند پاتې وو ژغورلي دي. په دغو کسانو کې 11 وړه ماشومان او ښځې او 9 نارینه سپاره وو او د لیبیا نه سفر پیل کړی وو. د نیکاراګوا کې د جمهور رئیس دانیل اورتیګا په ضد پر روان تشدد کې د یکشنبه په ورځ اته تنه د امنیتي قواو په ډزو کې وژل شوي دي. تر اوسه له 100 نه زیات احتجاج کوونکي وژل شوي دي. اورتیګا چې خلک یې د استعفا غوښتنه کوي یو پخوانی مارکسیس دی او یو وخت د نیکاراګوا د یاغیانو د سانتانیستا د ملي ازادۍ د جبهې مشر و، د قدرت خوشي کولو نه انکار کوي. د وینزویلا د پایتخت کراکاس په یونایټ کلب کې د میلې او مستۍ په وخت کې د خوندې د شاګردانو ترمنځ د خډاب او ټیل ماټیل په نتیجه کې ولستن مړ شوې دي او په لسګونو نور زخمیان شوې دي. ساینسپوهانو خبرداری ورکړې چې مخکینی اټکل برخلاف د انټرنیټیکا د نیمې وچې کنګل به تیزۍ د اوبو کېدو په حال کې دی او شاید چې یخبسته پوښونې د تل لپاره یخونه لري. غټه وجه د نړۍ د اقلیم بدلون او د ځمکې د سطحې د تودوخې د کچې لوړېدل ښودل شوي دي.
خبرو مو اوریدل پاموکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. سره له دې چې د طالبانو مشرانو خپلو جنګیالو ته امر کړی و چې د دوی د اوربند په ورستۍ ورځ خارونو ته لاړ نشي، خو بیا هم طالبان چې سپین بیرغونه ورسره په موټرو او موټر سایکلونو باندې په کابل او داسې نورو خارونو کې ولیدل شول. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ را لېږلی، تاسې دروړو.
لا یوې لسیزې زیات د ملي اردو د اسکار له دې طالب جنګیالي سره په جګړه کې وو او دا طالب جنګیالی له د ملي اردو له دې اسکار سره په جګړه کې وو. اوس اوربند شوی د اختر په دې ورځو کې دواړه یو بل ته سره غاړې وتل. دوی دواړه غواړي چې دایمي سولې ته ورسیږي او داسې سوله چې نه دی پر دبسې ټوپک راواخلي او نه دی له دبسې ټوپک.
خپلو مشرانو جدي هدایت هم دغو طالب جنګیالیو له پامه وغورځول او کابل ښار ته ډلې ډلې طالبان له خپلو بیرغونو په موټرو او موټر سایکلونو راتلل. له خلکو او د امنیتي ځواکونو له سرتیرو سره سیلفي او عکسونه اخیستل. د طالبانو مشرتابه د یوې اعلامیې له لارې له خپلو جنګیالیو غوښتي وو چې ښار ته داخل نه شي. دا اعلامیه د ننګرهار په روداتو کې له ځانمرګي برید وروسته طالبانو ورکړې وه. د کابل کندهار د لوی لارې درغندۍ په دې سیمه کې دا وسلوال طالبان او د افغان امنیتي ځواکونو سرتیري لیدل کېدل چې سره روغبړې کاوه. یو بل به یې په غېږ کې نیول او د اختر مبارکۍ سره کولې.
خدمې ګټل ورونه دي، د خپل وطن خلک هم دي، څاغنه ورسره لري. بس نو موږ ټول دیو کور خلک یو، دیو وطن خلک یو، دیو ځای خلک یو. بس موږ ته نه خبرې
مو میخوایم که بدر همیتا بدر سل باشه، بدر آرامی باشه، افغانستان بدر جنگ کشتخون نباشه، بدر کلاگی غریب و بیچاره بکار غریب و بیچارهش برسه.
ده دغه اوربند په محل ګڼ شمیر طالب جنګیالي په خارونو کې وګرځېدل او یو زیات شمیر د امنیتي ځواکونو سرتیري خپلو کلیو ته چې طالبان پکې نفوذ لري ورغلل. یو شمیر طالب جنګیالي د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه تکراروله، خو تر څنګ یې د سولې د دایمي حل هم ویل.
منګه دا وضعیت خو ډېر ښه تېر شوی. خو دا داعش دې دا داعش دلته ظلمونه وشروع کړل. اوس بېرته امارات مشرانو او هغه وځي مسؤولین وځي بېرته
موږ د مشرانو د اطاعت لپاره په دې مونږ ته کې ګرځو.
د سولې اعلی شورا بیا له افغان حکومت او له وسله والو طالبانو مننه کړې چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړ. دې شورا د دې اوربند غځېدو غوښتنه هم کړې ده. د دې شورا مشر کریم خلیلي وویل چې په روانه اونۍ کې د ځینو طالب مشرانو سره ویډیویي تماسونه هم نیولي دي.
زمنګ د ولایتي کمیټو رئیسان اعضا او یو تعداد د مرکز د شورا اعضا د طالبانو د ټولو نظامی رهبرو سره په ټولو ولایتونو کې ناستي او مکمل نه الته د نظامی مسولینو سره د ولسوالانو سره د دې په اصطلاح د دې د ولایتي مسولینو سره په یو ټولو سره تماسونه نیولي او دا رابطه نورم قوی شوې ده او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کې یو.
ولسمشر غنی تیره ورځ د اوربند موده تر یو نامعلوم وخت پورې وغځوله. ولسمشر غنی له طالبانو سره د هر ډول مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه او د طالبانو زندانیان هم خوشې کړل.
د ګاونډیو هیوادونو له نقش نه نیولې د بهرنیو پوځیانو د حضور نقش او راتلونکي سرنوشت په سر بحث چمتو دي.
د سولې دا اوربند په پراخه کچه د عامو خلکو له هرکلي سره مخ شوی. ډیری چې کلونه په ښارونو کې سارو خپل کلیو ته لاړل.
سولې په دغه اوربند یا په دغه بندیز کې موږ سخت مینه پیغامونه پورته کړل.
د حالاتو سیړونکو وایي چې دا بې ساري ګام دی. دوی وایي چې دا اوربند نه بلکې سولې وا د طالب او عسکر سره یو ځای اختر منزل د سولې په معنا ده.
دا کم څه چې وشو دا د توقع برخلاف منګو تاسو کو ګورو طالبان راځي او د ملي اردو سره یا حکومتي چارواکو سره یو ځین مانځنه کوي. دا د دې ښکارندوی ده چې افغانان نور ډېر سخت ستړي دي د جګړې نه، او ټولې خواوې که هغه اخواته دي که دې خواته دي او که عام ولس دی نور ستړي دي.
ځینې په دې باوري دي چې د اختر درې ورځو حالات بدل کړي او تر دې وروسته هم تمه لري چې دایمي سولې ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
طالبانو خپل یو اړخیز درې ورځنی اوربند تمدید نکو. طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د یو اړخیز اوربند د تمدیدولو د اعلان وروسته داسې توقع کېده چې طالبان به هم اوربند تمدید کړي، خو د یک شنبې په ورځ وویل چې درې ورځنی اوربند وروسته د دوی اوربند ختم دی. د ملي پیوستون د نهضت مشر سره زموږ همکار زیبا خادم مرکه کړې دي، تاسو ته یې در اورو.
ګیلانی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه څو ورځو کې د اختر چې دا طالبان راغلل ټولو ولایتونو کې، کابل کې د خلکو سره ولیدل، زیاتره ویلې چې موږ خوشحاله یو خپل کلي کور ته بادله ډیرو کلونو راغلی یو، په آینده کې سي دې څه ګټه وکړله دغه درې ورځې اوربند د دې طالبانو او د ولس لیدو کتو؟
تشکر خورې. زه فکر کوم چې دا اوربند نه د افغانستان د حکومت په خوله باندې شوی دی او نه د طالبانو د مشرانو په خوله باندې. دا یو قسم سروې دی د دوی په منځ کې چې دا د افغانستان خلک څنګه خپل منځ کې مینه لري که نه. دغه حالت مونږ یو وار تجربه کړی د مجاهدینو په حکومت کې، چې مونږ راغلو همدغسې یو حالت و، یو بل ته غاړې وتلو، یو بل کولول. حضرت صبغت الله مجددي چې اولنی رئیس جمهور و، هغه عمومي اعلان کړه، هغه د حزب دیموکراتیک ټول مشران د مجاهدینو سره یو ځای کېناستل. ولې څو ورځې بعد دا ټول خوشحالي په غم واوخته او په زرهاو انسانان پکې مړه شول. اوس داسې یو حالت پیښ دی چې هغه مجاهدین په خپل منځ کې سره حتی خبرې نه کوي. زما ډار دې دی چې دغه کوم محبت چې په دغه درې ورځو کې د پولیسانو او د اردوی ملي او د طالبانو په منځ کې پیدا شو، چې سبا ته دا په غم وانه وړي، بیا به د دوی پخلاینه ناممکنه شي. لږ غوندې که په یو ښه طریقه باندې دا په مخ تللی وی او د یو میکانیزم تر چوکاټ لاندې دغه اوربند شوی وی، چې دا یو دایمي اوربند وی او نور جنگ نه وی شوی او تللی وی د سولې د په خوا باندې، نو دا به د افغانستان د خلکو په ګټه وی. زه ډېر دغسې لنډ مهالي اوربندونو ته ډېر خوشبین نه یم. په دې باندې
نو په ډار کې ژوند کول هم ښه خبره نه ده، خو یوه تجربه خو په کار ده. لاقل اوس خو دغه تجربه وشوه چې دا ولس یو بل سره خوشحاله دی او سوله غواړي. سبا که څه کېږي، سبا به راکې به بل فکر وشي چې څنګه یې بیا هماغه دقیقه کې مخه ونیول شي. مګر سوال دا دی چې طالبانو دغه اوربند ولې تمدید نه کړ؟
تاسو زما خبرې ته راغلی، زه په دې باندې ډارېږم چې طالبان دغه چې تمدید نه کړه، دلته خپله د پټنی او د نفاق حالت پیدا کیږي. بیا په دغه دوه ورونه په سنگرونو کې پراتی وی، یو بل بولی او په صورت قطه باندې به بیا په خلاینه نه راځي.
خو یو بل تجربه کار شخص ذبیح الله اختری د بلخ د ولایت د سکتوري چارو مسول د سید اساق ګیلانی برعکس دغه یو ورخیز اوربندونه نبوغ غنی، چې ورسته لسلويختو کلونو داسې یو فورمول غوره شو چې د جنگ د ختمېدو د پاره لن محاله، منځ محاله او اوږد محاله ګټه لري. ذبیح الله تریول
پلان مهاله کې اجالتان د درې ورځو په ترڅ کې 900 کسان چې په جنگ کې وژل کېدل، د درې واړو طرفونه دا مرګ ژوبله رامنځته نه شوله. یعنی 900 کوره، 900 جمعتونه، 900 کلی لغم نه وژغورل شول. دا یې لنډ مهاله ګټه. په منځ مهاله ګټه کې دغه کسان چې په غرو کې وو، هغوی راغلل، له مدنیت سره اشنا شول، دا کارونه یې ولیدل، دا ژوند یې ولیده، دا قیر سرکونه، دا امکانات د ژوند، په دې باندې پوه شول دوی خامخا د ښایسته ژوند لپاره هڅه کوي، د نن د جنگ لپاره هڅه کمیږي. دا د منځ مهاله. او د اوږد مهاله لپاره د مذاکراتو زمینه مساعده شوه. دواړه خواوې کولی شي چې خپلمنځي مذاکرات مخته یوسي او د آینده سولې لپاره بین الافغاني تفاهم رامنځته کړي.
او د اوربندونو په ځای د جنگ د بندېدو لپاره سید اساق ګیلانی داسې تجویز وړاندې کړی دی.
زه فکر کوم چې که حکومت یو مقدار په تیزی سره په بین المللي جامعه باندې فکر وکړي او د خارجیانو د وتلو تاریخ معلوم شي چې ک طالبان مذاکره ته کینی او سول راضی نو خارجیان په دغه تاریخ باندې وزي. زه فکر کوم چې هغه خبره به ډیر زر ځای ونیسي او طالبان دې ته قانع شي. یوازې مشکل د طالب نه دی، داعش هم موجود دی. لکه چې افغانستان حکومت وایي چې 40-50 نور ګروپونه هم شته دي چې دلته جنګیږي. د دې ټولو قانع کول په یو وار باندې ناممکنه ده، خو په هغه لویو ګروپونو پسې وګرځو تر څو چې د دې واړه چې پردي موږ ته پاره جوړ کړی د دې مخنیوی که طالب ونی کي او د افغانستان حکومت په شریکه ونی کي ناممکنه ده، په دې چې هره ورځ به دغه انتحار او انفجار به د دوی په منځ کې روان وي او دا بدبختي به دوامداره شي.
ډېره زیاته مننه محترم سید اسحاق ګیلانی صاحب کور مو ودا.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په کندوز کې د اختر په دویم او دریم ورځ د خار په منځ کې افغان امنیتي ځواکونه او طالبان یو ځای مسلح ګرځېدل. دواړو ډلو به په نوبت راټولول شو عامو خلکو ته خبرې کولې او سولې د دوامدار کېدو غوښتنه به کوله. ګلرحیم نیازمن د کندوز نه رپورټ رالېږلی.
د اختر په دویم ورځ سهار وسلوال طالبان ډلې ډلې د کندوز ښار ته په داسې حال کې داخل شول چې سپین بیرغونه ورسره وو او په موټرو کې د طالبانو ترانې غږېدې. طالبان د افغان امنیتی ځواکونو د پوسټو ترڅنګ په سرکونو تم کېدل او عام خلک به یې سیل ته راټولېدل. د اوربند په دې درې ورځو کې د عامو خلکو احساسات ساړه نشول او هر ورځ به له سهار تر ماښامه د قندوز د چوک پر سر راټولو. دغه چوک د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی و. د ځینو هوټلونو څښتنانو هم د سندرو پر ځای د طالبانو ترانې غږولې او په کوم هوټل کې چې بترانی غږېدې د طالبانو ځای به پکې نه کېده. کندوز کې د طالبانو قمندانانو ته د عکس اخیستو او خبرو کولو اجازه نه ورکړل شوې. ډیرو کمو طالبانو له مطبوعاتو سره خبرې کولې. د کندوز د مرکزی چوک په سر به افغان سرتیرو او طالبانو د سولې د دوامدار کېدو خبرې کولې چې د عامو خلکو لخوا به استقبال دي. یو تن طالب د شوی وربند نه خوښ دی، خو د مشر د امر منلو ته هم ژمن دی. هغه چې د قندوز ښار ته راغلی داسې وایي:
دلته مونږ ښار ته راغلو، د خلکو احساسات مونږ ولیدل. مونږ یعنی ویلی سي ولا مونږ ټول افغانان سره یو یو. خپله امنیتي ځواکونه سي مونږ ولیدل، هغه د مونږ کلیو بانډو ته راغلو، هغلته مونږ د هغوی استقبال وکړو او مونږ خپله ښار ته راغلو. مونږ اوس ډېر خوشحاله یو. ټول مجاهدین د ټولو ولسوالیو چې دلته قندوز ولایت ښار ته راغلی دي، دا اوس له خلکو سره ډېر یو ښه اخلاق و رویه کوي او خلک هم له دوی نه ډېر خوشحاله دي. دا اوس حالات که دا درې ورځې خلاص شي، بعد لغه مونږ دغه درې ورځې به سره یادوو، بعد لغه مونږ خپل د امیر عمر ته ګورو.
طالبانو به هر چا ته غاړه ورکوله او د اختر مبارکي به یې ورسره کوله او د ښار په کوڅو کې له خپلو وسلو سره ګرځېدل. نن د طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند اخري ورځ ده. له ماسپښین وروسته ډلې ډلې وسلوال طالبان پر موټرسایکلونو باندې له ښاره وتل او ورو ورو یې شمېر کمیږي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي هم د شوي موقت اوربند ستاینه کوي او خپل احساسات داسې بیانوي:
حیات الله احساس سیم د قندوز ولایت اوسیدونکي. دلته وسلوال طالبان او همداسې افغان امنیتي ځواکونه راغلي دي. د اختر دغه ځانګړي ورځې دوی په ګډه سره لمانځي. دلته وسلوال طالبان همداسې افغان امنیتي ځواکونه ټول لکه د ورونو په شان دغه اختر لمانځي. هیڅ داسې اټکل نه کیږي چې دوی به په خپلو کې د یو بل پر وړاندې جنګېدل. هیوادوالو هغه هیله دوی ته خوب ښکاره کېدل نن هغه پر اختیار باندې تبدیله شوې ده.
تاج محمد نوریم صلح او دغه اوربند چې د ډېر هیوادوالو خوشحالي لا پسې زیاته کړله او د ټولو هیوادوالو هم دا غوښتنه ده چې دغه اوربند نور هم وغځېږي. اختر نه خو مونږه د دغه اوربند له کبله ډېر زیات خوند هم ترې واخیست. په کوم کټو کې تاسو ته وایم کنه چې ډېر زیات خوشاله یم.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د محلي پولیسو قوماندانان هم چې له خپل کلي ښار ته راکډه شوي وو د دغه اوربند په دویم ورځ ځینو طالب قوماندانانو ته میلمستیاګانې هم کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون هغه هیواد ته ورسېدو چې د حدیدې د بندري ښار د بحران په اړه منځګړیتوب وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارتن ګریفت دا هدای دی د بحران د زیاتوالي په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دغه جګړه به د سیمې په بشري وضعیت کې خرابوالی راولي. هغه ټینګار وکړ چې پوځي عملیات دغه ستونزه نشي هوارولی او د دې پوځي شخړې د دردلو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ګریفت په داسې حال کې د حوثي تر کنټرول لاندې د یمن پلازمینې صنعا ته رسېدلی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې استازی د حدیدې په ښار کې د جګړې مخه نیسي.
اوس سختې خبرې روانې دي او مارتین ګریفتس د صنعا متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ترمنځ راځي چې په حدیدې کې د جګړې مخه ونیول شي.
بلوریتا حوثي اغیانو د شنبې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ لا اعتراف سره سخته جګړه وکړه چې د حدیدې ښار د هوایي ډګر کنټرول له لاسه ورنه کړي. دغه اعتلاف چې د حدیدې د یرغل مشري یې د متحده عربي اماراتو په اړه د هڅه کوي چې د یوې سختې جګړې په ترڅ کې دغه بنکري کار ونیسي.
دا زما زوی دی. دا حالت د منلو وړ نه دی. زه د ملګرو ملتونو او سره صلیب څخه غواړم چې مونږ له دې حالت څخه وباسي. زموږ ماشومان، ښځې او زاړه کسان ایسار او د درې ورځو راهیسې وږي پاتې دي.
دا اعتلاف ځکه نیوز واکونو د دغه هوایي ډګر لوی انګړ محاصره کړی خو نیولی نه دی. د حوثي اغیانو ویان محمد عبدالسلام ویلي چې د اعتلاف ځواکونه هوایي ډګر ته نه دي ننوتلي او خبرداری یې ورکړی چې دغه یرغل به دا سولې ځکه امکانات تر سیوري لاندې راولي. دا هدایدې ښار اوږده محاصره به بشري فائدې ولري ځکه چې دا یمن ته د خوراکي موادو، د سون موادو او درملو د واردولو لپاره یوازینی مهم بندر دی. په جګړه ځپلي یمن کې له 2 میلیونو څخه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې 70% یې د هدایدې او سالیف په سیمو کې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره دریو خویندو په ګډه پانګونې د افغان دودیزو جامو د طرحې، ډیزاین او ګنډلو یو مرکز پرانستی. زموږ همکار هدایت الله نوري په دې حق باندې یو رپورټ جوړ کړی، تفصیل راوړو.
لورا، په کابل کې د دودیزو جامو د ډیزاینونو او طرحیو ځانګړی مرکز. دا مرکز درې خویندو په نوښت جوړ شوی. سادیه حفیظی چې د دغه مرکز مشري کوي وایي چې دا ټولې جامې دغه مرکز کې طراحي او جوړی شوې دي. هغه د سوداګرۍ ترڅنګ د ښځو د پیاوړتیا لپاره هم کار کوي.
دلته چې دا ډېر د میرمنو جایدا ټول میرمنې د سره یو ځای کار کوي او هغه خلک چې بیرون اجازه نه لري کولای شي موږ د زمينه ورته برابرو چې راستي موږ سره یو ځای کار کوي. هغه څه چې دوی زده دي، هغه مهارتونه چې دوی لري، دا باید پاتې نسی. راستي راهکارای کو خلکو ته موږ ته ټول تاتلوش کې استفاده باید وسی.
دا مرکز درې میاشتې کېږي چې پرانیستل شوی. د لورا د مسولینو په خبره د مرکز پر جوړولو یې $1,000 لګولی. د دې مرکز د مسؤلې په وینا چې د لورا له جوړولو یې موخه د دودیزو افغاني جامو او فرهنګ پراختیا ده.
دا باید شو چې موږ درې وړ خویندې دا تصمیم ونیو ځکه چې کار بازار ټول خارجي جامې نیولې دي او موږ دا غوښتل چې باید خپل د تولیدات هم هیوادوالو ته تقدیم کړو، وړاندې کړو او همدا لامل شو چې موږ تصمیم ونیو داسې یو کار باید وکړو ځکه چې ډیری جامې دموږ هیواد ته له چین، پاکستان، هند او نورو هیوادونو دلته صادر کیږي. موږ غوښتل چې دا خپل تولیدات باید په وطن کې ولرو ځکه نو موږ دا یو تصمیم ونیو.
شکریا فدایی د دې مرکز وګڼډون کده. هغه وایي دا زما یوه هیله وه چې د کور د باندې میرمنو سره کار وکړم. فدایی چې د خیاطۍ 25 کلنه تجربه لري وایي چې هر ورځ د افغاني جامو بیلابیل نوي ډیزاینونه جوړوي.
ما زیات خوش هستم د بخش افغاني کې اینجا کار میکنم او د بخش خانما او کوشش میکنم کې چیز را کې یاد دارم به خانما عرضه کنم او یک سهولت شوه بر خانما. ای که ما اینجا کار میکنیم خانما راحت خود احساس میکنن. به او خاطر خوش هستم که برای خواهرای خود بتانم یک کمک بکنم.
په افغانستان کې د یوې لسیزې نه را په دې خوا ښځې په مختلفو برخو کې لکه سیاست، ورزش او پانګونې برخه کې پا
پرمختګونه کړي د بلګې په توګه د لورا په دغه مرکز کې دلته ډول ډول جامې طرح او ډیزاین کیږي بیا وروسته بازار ته وړاندې کیږي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15
مینه اوسکی سرحد نه پیژني دغه متل د بیګل ادمز گرینوی لپاره ښه صدق کوي چې د یوې ښځې او د یوې امریکایي په توګه د افغانستان د اصلي موسیقۍ سره د مینې په خاطر د تبلې او هارمونیم غږول زده کړي د امریکا غږ خبریال برېښنا عمر خیل د بیګیل او د هغې د استاد مسعود عمری سره د میریلند په ایالت کې خبرې کړې تاسو ته دراورو
د تبلې او هارمونی سره د افغانستان اصیل موسیقي په واشنگتن کې پاورېدو یې ګمان نه کیږي چې هنرمند به افغان نه وي خو په واقعیت کې د امریکایي ابیګیل ادمز گرینوی د ګوتو کمال دی ابیګیل گرینوی وایي د افغاني موسیقي زده کړه اسانه کار نه دی خو خوګوالی دې ته قناعت ورکړی چې زده یې کړي او نورو ته هم ورسوي
I realized that I had a duty to fulfill.
زه پوه شوم چې یو مسولیت لرم او د افغانستان موسیقي لویدیځوالو ته ور معرفي کوم. زه هم مخکې پرې نه پوهیدم خو یو چا باید دا کار کړی وای نو زه مسولیت احساسوم چې افغاني موسیقي خوندي کړم.
د ابیګیل په وینا امریکایان او اروپایان د افغانستان د اصلي موسیقي په اړه هیڅ معلومات نه لري نه د افغاني موسیقي په ریښو خبر دي او نه هم کوم نامتو افغان کمپوزر پیژني ابیګیل او استاد مسعود عمری د ټولنیزو رسنیو یوټیوب او فیسبوک برسیره د واشنگتن په سفارتونو انسټیټیوټونو او پوهنتونونو کې په رسمي غونډو کې هم موسیقي غږوي
we play out of our studio at least once or twice a month
موږ په میاش کې یو یا دوه ځلې خپل استودیو نه د باندې موسیقي غږو په پوهنتونونو او سفارتونو کې موسیقي غږو موږ په واشنگتن کې د پوهنتون د ماسترۍ سنفونو ته او په خوندزیو کې د افغاني موسیقي په اړه معلومات ورکوو
د یوې امریکایي لخوا د تبلې او هارمونی د غږولو برسیره د دې ډله بله ځانګړتیا دا ده چې مسعود یوازینی هنرمند دی چې په یو وخت کې د تبلې سره سندره وایي
تبلر ما پیش استاد عارف برادر استاد هاشم در پاکستان در مدت 10 سال یاد گرفتم پیش
په یو وخت تبلغه کول او سندره ویل ستونزمن کار دی خو دا کار په ډیر تمرین ممکنه دی د دې ترڅنګ په عین وخت کې باید د سندرې شعر ته هم فکر وکړم ډیر دقت غواړي چې لای سر او شعر درې سره په یو وخت سم کړم
داسمون زبا وطن داسمون لیلا وطن دا وطن بوسان دے دا افغانستان
مسعود په پښتو دری او اردو سندری وایي په داسې وخت کې چې د افغانستان په شمول په نړۍ کې د محلي آلاتو د موسیقي ځای الکترونیکی آلات نیسي ابیګیل وایي تبلا او هارمونیا به په الکترونیکی پیانو ورنه
کړي
کله کله داسې احساسوم چې دا ډیر ستونزمن کار دی خو موږ د افغانستان اصیل موسیقي خوندي کوو ځکه چې د موسیقي دغه آلې د احترام وړ دي
کدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه واورېده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونې واورېدله دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته پیلو تر هغې پورې د دری برخې خبرونه اوریدل مه هېروئ